افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې. خو له نیوزیلند سره د افغانستان د کرکټ د روانې لوبې له حاله به مو هم خبر کړو، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلی چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاآب سیمه کې د 2146 کورونو د جوړولو کار پیل شو. هغه ویلي چې دغه کورونه به په معیاري او د ښارګوټي په ډول د زلزله ځپلو لپاره جوړیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې هڅه کېږي د ژمي له رارسېدو مخکې دغه ښارګوټي بشپړ او کورونه د هرات د وروستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو ته توضیح شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د هرات د زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو په نتیجه کې څه باندې 3300 کورونه وران شوي دي. چا همدارنګه د مړو شوو شمېر 1500 تنه او د ټپیانو نږدې 2000 تنه ښودلی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وېبپاڼه خپور شوی ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4 لک افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یوه خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هېواد ووځي کنه په جبري ډول به وویستل شي. د اسرائیل پاوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په یوه روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. په دې پیښه کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حماس د دې چاودنې په اړه پر اسرائیل اچولی، خو اسرائیل وایي په غزه کې ډېره د یوې بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاري وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. پاینال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترانګې په روغتون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي د اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغو شواهدو چې دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نه ستاسو. د غزې په روغتون کې له بیګنۍ چاودنې وروسته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپل پلان شوې کتنه لغوه کړې، او د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشري لغوه کړ چې په پام کې و دای بایدن د مصر ولسمشر او د فلسطیني ادارې مشر پکې ګډون وکړي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړې لیک ته رای ورکړې چې پر اسرائیل د حماس برید دی و بوږنوونکي عمل په توګه او همداراز د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځنډ غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي د پریکړې لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري، او هغه متن چې باید رای اخیستو ته وړاندې شي پرون سه شنبې بشپړ نه شو. امنیت شورا له دې مخکې د دوشنبې په ورځ د روسیې لخوا وړاندې شوي د هغه پریکړې لیک مسوده رد کړې وه چې د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او ترور پکې غندل شوی او د بشري اوربند غوښتنه شوې وه، خو د حماس یادونه پکې نه وه شوې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په 200 وګړو د پرونی وژن کې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دې ډلې د اعماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یوه جنګلي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د 2 مینهوالو په وژنه او د یوه بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسي وګړی دی چې په دې هېواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافي کې په ډزو ووژل شو. او افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوال جام سیالیو کې نن خپل څلورم لوبه له نیوزیلند سره پیل کړی ده. د افغانستان ټیم پچا ګټلې او اوس توپ اچونه کوي، یعنی توپ اچونه یې غوره کړې ده. په دې اړه به شیبه وروسته نور تفصیل واورئ. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر او نیز خبرونې ته ځانګړې شوې، خو د کرکټ له لوبې به مو هم خبر کړو. د لوبې البته له نتیجو. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل همدا شی بل سره وصل دی. ساحل صاحب، راته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل پر وخت د غرمې نه وروسته یو بجه دغه سیالي پیل شو. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله، تو پچونه غوړه کړه. دمګړې نیوزیلند په 14 اورونو کې یوازې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی، چې دوی خل لوبغاړی ډیوډ کانوی د مجیب الرحمن لخوا نه اوټ شو. دوی اویا منډې لري، د منډو شمیره یې زیاته ده، خو تر دې دمه افغان لوري دوه اسانه کیچونه هم غورځولې. د کم دواړه لوبغاړي ویلیانګ او رویندر چې دمګړې توپ وهنه کوي، د دواړو لپاره یو چانس ورکل شوی چې یو کیچ غورځېدلې. نیوزیلند هغه لوبډله ده چې تر دې دمه په درې سیالیو کې کومه لوبه نه ده بایللې، خو افغانستان بیا په وروستۍ لوبه کې د انګلستان پر وړاندې بریا خپل کړې و. نیوزیلند په د نمرو په جدول کې دویم مقام لري، افغانستان بیا په شپږم مقام کې قرار لري. د نن لوبې پاک له بل سم چې ویل کېږي نوري صاحب، هغه دا و چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د ټولو کرکټ څارونکو او پوهانو فکر دا و چې دوی به لومړی توپ وهنه وکړي، خو د توقع خلاف دوی توپ اچونه غوره کړې ده. که څه هم ځینو دا پریکړه او څه زړوره پریکړه بللې ده، خو د افغانستان تیرو سیالیو ته په کتو سره د دوی لاند چې افغانستان ډیر سیالۍ هغه وخت ګټلې دي چې کله دوی لومړی توپ وهنه کړې ده او دویمه توپ اچونه یې کړې ده. نو بلیدل شي چې لوبه تر کومه وخته پورې غځیږي.
د دغه لوبې نتیجه د افغانستان ټیم د ټول په ټوله کې پر نتیجې څه اغېز کولای شي په دې سیالیو کې؟
نوري صاحب، ډېره مهمه ده چې افغانستان دغه سیالي وګټي. دا هغه لوبډله ده چې یو څه قوي لوبډله په ټورنمنټ کې حسابېږي. که چیرې افغان لوبډله وکړی شي نیوزیلند سیالي وګټي، دین وروسته پاکستان پر وړاندې ډېر چانس ته، بیا د نیدرلند او سریلانکا پر وړاندې د بریاو چانسونه ډېر دي. که افغان لوبډله 15 سیالۍ پر روان ټورنمنټ کې ګټي، نو د دې چانس ډېر شته چې دوی نیمه پیلوبې ته ورسیږي. نو هر لوبه دوی ته مهمه ده.
مننه کور ودان دي ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحلو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. ز فریده سیال پکې د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانه یو. د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې دا ورځ د کلیوالو خزو په نوم ونموله، او د نمړي ځل لپاره په 2008 کال کې دا ورځ ولمانځل شوه. له دغې ورځې راهیسې هر کال په نړیواله کچه د دغې ورځې لمانځنه کیږي. د دې ورځې د لمانځنې موخه د کرنې او کلیوالۍ پراختیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو، او د کلو د بې وزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي. خو نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ساسې په سیمه کې پیغلې ښځې او پیغلې نجونې او همدارنګه ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. البته په کلو کې دې پوښتنې ته به هم ځواب پیدا کوو چې کلیوالې ښځې او نجونې څه ډول ژوند لري، او ستاسي په کلی کې ساسي په سیمه کې تر اوسه پورې کلیوالو نجونو په خپل خوخه واده کړی او کنه، او کله چې په کورنۍ کې تصمیم نیول کیږي څومره یوې پیغلې ته په کلی کې په کور کې د دې حق ورکول کیږي چې هغه په تصمیم نیونه کې خپل نظر ورکړي. نن به پام دې مسایلو خبرې کوو او د نن پروګرام کې به ستاسو په تمه هم وسو کې چیرې نجونې نشي کولای موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر نارینه شوز موږ خګوري دوی د خبرونې ته زنګ وکړي او کولای شي راته وایي چې د دوی په سیمو کې خزی په ځانګړي ډول پیغلې نجونې په کورنیو کې څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه څنګه ژوند دوی لري. زه درته د واتساپ شمیره وایم 00 24 24 24 1. تاسو موږ د واتساپ شمیره ده همداشي به زنګ ووهئ راشئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو نن په خبرونه کې میلمنې هم لرم د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه را سره قدرمنې میلمنې هم وسلیږي. له شینوارو را سره نور جهان شینوارې ده چې تاسو ته خراغلاست وایم. ستړي مشئ اغلې نور جهان. او همدارنګه بل میلمنه هم فضیله خاکسار را سره د ننګرهار د بیسودونه ده. تاسو دواړه ستړي مشئ په خیر راغلي. په پیل کې به اغلې نور جهان تاسو ته راشم. تاسو راته وایي ساسي په سیمه کې په شینوارو کې د یوې پیغلې ژوند څنګه ده؟
د هر تناول سلامونه او نه کې هلي ومنه هله ته چې تاسو بخیستې.
اها موږ ستاسو راګورو مې راونی وکي.
او به تاسو دا پوښتنه بیا تکرار کړئ.
په خپل کلی کې مو په خپل سیمه کې مراتوال د پیغلونجونو په اړه وایا چې دا غوي ژوند څنګه روان دی ورزنی چارې څنګه مخې ته ځي؟
زمونږ په کلی کې خو بس لکه مکتبونه دا شیان نشته. پیغلې په کورونو کې ناستې هم دا د کور کارونه کوي او بس خپل ژوند مخې ته وړي. داسې خاص شدغه نه لري آینده.
اوس خو ښوونځي تړل شوي دي. لیدې پخوا هم داسې هېڅ دغه نه وه په کلي کې؟ مو ښوونځی یا داسې یو ځای چې هلته نجونې ورشي درس وایي داسې څه نه و؟
نه نه، هلته خو ښوونځي نشته د نجونو لپاره. هلکانو لپاره شته، نو نجونې بیخي د تعلیم څخه محرومه دي په شینوارو سیمه کې. خلاص
نور ته وایا هلته چې انجلۍ سهار را پاسیږي یوازې د کور کار نه علاوه یا که د کور کار وي مثلا یو پیغله په کلي کې کم کارونه کوي؟
کلي کې همدا د کور لکه پخلی کول دي او همدا بهر د پټي کار دی، اوپر اوړل دي. ځکه چې کلي کې د اوبو د خاص دغه نشته، نو دې لپاره د نور ځینو کوهي دي شانه تزي اوپر اوړي، همدا د دې کارونه دي.
ګودر ته زه حتما د کیسې او د خبرې خو به کله کې ډېرې زیاتې وي. لکه چینې ته ځي یا سیند غاړې ته ځي، نه پوهېږم چې ستاسې په سیمه کې به داسې واړه واړه چینې وي نه به وي؟ اوبه له کوم ځای نه راوړئ؟ ویالې ته ځي؟
او ویالین دی، لکه کوم چې لنډ ویالې وي هغې د کالو مینځلو لپاره، همداسې نورو دغو لپاره دغې نه اوبه راوړي. بیا د څښاک لپاره داسې یو خاص چینه وي، یو پاک ګودر وي چې هغه لرې هم وي، خو دوی مازدیګر کې ځي چینه کوي، په یو ځای ټول ځي یا سهار کې ځي هغه ځای نه اوبه راوړي.
مندنه چې تاسو سره د شنوار وضعیت شریک کړو. روسه او بیرته راوګرځو. نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو یې وکړم. خو اوس به فضیله جانې ته وخت ورکړو. اغلې فضیلې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي په بیسودو کې د یوې پیغلې ژوند څنګه ده؟ فکر کوم چې د فضیلې اړیکه بیا هم موږ سره پرې شوې ده. هڅه به وکړو چې اړیکه بیرته راوخلو. فضیلې جانې کې ټلیفون سره نږدې یا تخنیکي همکار وایي چې اړیکه یې شته ده، خو دا چې غږولې نه کوي. موږ به هڅه وکړو چې بیرته ورسره بیرته زنګ ووهو. تاسو ورته یو ځل بیا زنګ ووهئ که چیرې دغه ټلیفون نه لرې وي، نو یو ځل بیا ټلیفون واخلي. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه که نجونې نشي کولای چې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ وکړي او خپلې ستونزې راته ووایي، نو د کورنۍ نارینه خو کولای شي چې زموږ خپرونې ته زنګ وکړي او دوی ووایي چې په کلي کې د یوې پیغلې د یوې ښځې ژوند څنګه وي، له کومو ستونزو سره مخامخ وي، او په ټوله کې تر اوسه پورې په کورنۍ کې چې یو لویه پرېکړه نیول کېږي په ځانګړي ډول کله چې د یوې نجلۍ د ژوند په اړه باندې، د یوې پیغلې د ژوند په اړه باندې د واده تصمیم نیول کېږي، څومره پکې دغه نجلۍ ته حق ورکول کېږي، په دې مسایلو سره خپل نظرونه شریک کړئ او د خپلې سیمې حال راته وایي. تاسو د واتساپ شمېره بیا تکراروم: 00 24 24 1. تاسو موږ د واتساپ شمېره ده، همداسې به زنګ ووهئ او خبرې را سره وکړئ. فکر کوم چې تخنیکي همکار فضیله جان بیرته وصل کړي. فضیله جان، تاسو زموږ حق لري. فکر کوم چې فضیله جان الله هم مصروفه ده، دا چې کله بس موږ غوري را سره به وصلېږي. ورته به پته مشو اغلی نور جهان کتا سره ته وای د سکرو موضوع یاد کړ چې تاسو پسې مکی کلو نکیږي چې خوندې نشته دا او نشي کولای چې جنې خوندې او تلاړ شي کلی کې مو چې څومره مېرمنې د دابنه ټولې به سواد وي او داسې کوم کورنۍ تصمیم نیولې د چې کلی ووزي چې نوري په نور ځایونو کې زکړې وکړي کنه
داسې خاص خو هیڅ کورنۍ تصمیم نه دی نیولې لکه زموږ په ټول مکمل شینوارو کلی کې اولنې چې نه زم چې ما دا تصمیم ونیو زخر درغلم مسافری مې وکړه زخپله خالق ور کې مې ژوند کو او د شپږم پورې مې د کړي نور نو نه کې د څه چې استادان نارینه ما سره چې نه کینې وي چې ما غینه درس ویلې وي نو زه تل ترغلم دولسم اخلاص کو نور اس یو جنې نشته چې دا تصمیم ونی سی او یا د سی یو فکر ولري او نه غوي ته د کورنۍ اجازه ورکې ډیر جنې کښتا چې ډیر امینه لري تعلیم سره ډیر ارمان کې غي پسې مګر دا غوي کورنۍ اجازه نه ورکې چې دې تعلیم ته ووزي
تاسو چې کله تصمیم ونیو چې کله نه بوزي په کورنۍ څنګه راضي شو چې اجازه درکړي او نور ترونه ماماګان دا کسان څنګه وزکه چې حتما د دوی رول به هم وي
او بالکل زما ماماګان کاکاګان ټول تر اوسه ما سره مخالف دي یوازې زما مور پلار چې ډیر زیات سپورټ کړم او زه دې مقام ته راورسولم نو کور د کلی خلک ډیر زما په خلاف تر اوسه وایي چې دا خار کې تعلیم کوي او یو خاطی خبرې کوي خو مګر ما د چا خبره ته غوږونه نیوم
فکر کوم چې فضیله جان راغلی دا هغه باندې یو غږو کړو فضیله جان که زموږ غږ لري ستړي مشي فضیله جان تاسو راته مننه تاسو راته وای چې په بیسودو کې د وی پیغلې ژوند څنګه د سهار جره پاسې کې تر مخامه څه کوي
بس کلی ژوند نو چې پیغلې چې د خوب نه پاسې کې اول خو د کور کار وی خوای او دا چیرګانی پټی دی دا کارونه د کلی ژوند پیغلا ولا کارونه په خپل د لاسي کارونه هم کور کې کولای شي لکه دا خامک دوزی دا شدوزی دا چرما دا سلما دا دا شاینا کور کې هم کیږي او کچیر ته پیغلا کوشش وکي دا کارونه کور کې هم کولای شي او ستونزې مشکلات خو هر چیرته وي
فضیله جان اوم ویلې چې د کور کار کوي د کور کارونه مثلا څه کار کوي کور کار کې خو اشپزي هم راځي د کور کار کې خو توم راځي د کور کار کې خو چای تیارول هم راځي په دې کې چې یو څوک په کور کې وي څه به کوي
په کور کې اشپزي هم شته اوبه راوړل هم دي لکه زه جارو کول هم دي دا غوا او دا چرګان دغه مالداري هر څه کار غواړي یعنی هغه ته چې پیغله نه یا د کور کس نه نشي کولی نه کیږي اصل
کې یعنی ساتي په کلی کې د نجونی یا مېرمنې چې سربېره پر دې چې مثلا ډوډۍ پخې چای تیاروي کالی مینځي کالی اوتکی ظرفونه مینځي ویلې جارو کوي دوی چرګان او غواګانو ته هم رسیږي او هغه غوجل چول خورا وسل کورته یا چرګان ساتل دام د مېرمنې ټول کوي
نو کېدې چې کوي ول نه کوي چې کور کې څلې خو یوازې دا کار نشي کولای یعنی غوا ته چرګان ته دا شي نه خزي هم دا کارونه کوي ځکه چې بعضی کورونو کې یوازې خزي سړي مشکلات ډېری ځکه چې زه خپل خاوند نه نشته مرشه په وفات شوی د دوه لورګان سره دا کارونه کولای شم کور کې نو دا مشکلات شته
بیا فضل جان تاسو خپل آیت لکمل ترلاسه کوي د کور مصرف لکمه کوي همدا چې دا غواګانی ساتي شو دي خرڅوي هغي خرڅوي
بس د دې نوم لاسته راوړم او زه خپل لاسي کارونه کوم د دوه کارونو تم لاسه شول د کارونو کې زما ګټه شته کولای شم چې خپل دواړه لورګانې یو هدف پورې ورسوم د دې مصارف وګاتم دینه
نورجهان تاسو تر ازم کته سره ته وای په کلی کې زیاتره مېرمنې په پټو کې خوند سړو سره خوندانو سره کار کوي دوی لګیاوي سربېره پر دې چې د کور کار کوي تاسو د کلی ژوند کته لای کته مو خار کې اوسې خو د کلی ژوند پر اته وای هلته د نارینه ژوند سخته کده خزي
تاریختي وای هلته د دواړو ژوند سخته خو بیا ډیر چې د خزي ژوند سخته دي ځکه چې هغه سربېره پر دې چې د خوند سره د پټي کارونه کوي نو د کور ټول کار هم پاغي باندې د ماشومانو د پالنه د کور کارونه دا ټول د هغه مسولیت دی او د خوندان د کلی د سيدي چې هغه ځ کلر د کور کار خپل خزي سره نه کوي دا یو عیب او شرم ګڼي هغه نو دې لپاره د خزي جن سخت دی
او دا کارونه چې کوي دا کارونه چې تاسو اوس یادونه وکړه او مخکې فضل جان یادونه وکړه څومره بیا دا نارینه لکه اوس ښځه نارینه سره په پټیو کې کارم کوي غوام ساتي یا چرګانم ساتي نارینه بیا څومره د کور په کارونو کې ښځه سره ونډه اخلي
او په خیر د اخیری خبره باندې پوین شو
نارینه بیا څومره ما کوشش کوي چې ښځه سره د کور په کار کې لاس ورکړي هغه ور سره وکړي لکه نارینه بیا کوشش کوي چې د کور کار وکړي کنه
لکه تاسو خو ما وخت ویل چې د کلی خلکو ته دا یو عیب او شرم ښکاري چې زه څنګه خپل ښځې سره د کور په کارونو کې برخه واخلم نو نارینه هیڅ کله د کور په کارونو کې خپل میرمن سره برخه نه اخلي
نو اوس په کلی کې چې نارینه ژوند کوي د دوی کار څه د دوی څه کوي
دوی هم دا د بهر کارونه د پټي کار کوي یا هم د سي دیاړي کوي یو بل څه کوي خلکه د کور کار مطلق نه کوي خپل میرمن سره
تاسو به من په کلی کې ژوند کړی داسې خزم کتلې و چې هغه په پټو کې کار کوي کله چې بیا خزه د خپل خاوند سره په پټیو کې کار کوي بیا نارینه د دې نه داسې احساس نه کوي چې ولې میرمن ور سره په پټی کې کار کوي یا هغه غوګانو ته چې ځای صفاقې لکه غوجل چي یا چرګان ساتي د دې نه بیا نارینه داسې احساس نه کوي چې ولې میرمن دا کار کوي او دا بیا میرمن سره بیرته کومک نه کوي
نه نه دا احساس فکر نه کوم کو دې سره وي ځکه د ډیر وخت نه بس دا د سیو رواج دی چې خزه د پټیو کار کوي مګر سړی کله د کور کار نه کوي
اوس تاسو په ان باندې دا شي دا وضعیت مکتلې دي څه دا سیلت کې د لایشي چې نارینه دا فکر کوي چې راغل خزه سره کار وکړي دا ورته یو شرم ده خو که خزه غسر پټی کې کار کوي شرم نه ده
د دې لیله تم دا د تعلیم نه لريواله دی ځکه چې دوی د خزه په حقوقو او دغه باندې خبر نه دي نو دوی دا یو شرم ښکاري کچېره دوی تعلیم کړي وي دوی سره به دا احساس وو
ډیر زیاته مننه زموږ بل قدرمنه میلمنه هم وصل شوه زینب ملکیار تاسو هم ستړي مشه غلی ملکیار په خیر راغلی نن موږ په دې موضوع خبرې کوو چې په کلو کې کلیوال خزي سره ول ژوند لري او ستونزې اوندا څه دي تاسو راته وایي چې کلیوال خزي تاسو په ان باندې څه ډول ستونزې لري او ژوند دې څنګه ده
د کلیوال خزي نړیوال ورځ دې ټول ته مبارکي خدای وکړي مو دا کلیوال خزي کله کې ژوند کوي د ډیرو سخت مشکلات سره مخ دي اصلا د دوی حقونو ته یعنی توجه نه کیږي هر حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي هغه حقونه ته توجه نه کیږي خدای وکړي دغه مشکلات نه را بیرون شي او خپل هغه حقونه چې د لاس ورکړي به خپل لاس ته راوړي نو کوم وګورو په کلی کې خزو ته اصلا د خزو په سترګه نه کتل کیږي هغه ته د دوی هغه حقونه چې به دوی ته ورکړ شي په مکمل ډول د دوی نه اخیستل شوي دي یعنی هیڅ اصلا د خزو په صفات ورته نه کتل کیږي کوم وګورو تاسو وګورو د موږ نارینه په کلی کې خزې یعنی ډېرې قاعدې دي د هر نگانه کې ورته وګورو یعنی دوی نشي کولای هغه حقونه چې دوی لري لاس سره وړي هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي په غوی باندې یعنی دوی لاس سره وړي دوی د ورځني ژوند مخکې ویسي نو د هر لحاظ نه هغه موږ ورته وګورو د ډېرو ستونزو سره مخ دي
زینب جانې که دا راته وایي زموږ دوه نورو میلمنو یادونه وکړه چې په کلي کې ډېر د کارې ډېره برخه که هغه بهر له کوره وي او که د کور دننه دغه خو مکمل ټوله ښځه کوي ظرفونه مینځل کالی مینځل ډوډۍ پخول کتغ پخول دا ټول یوه ښځه کوي له کوره بهر مثلا اوبه راوړل چې باید یو نارینه یې راوړي دوی ګودر ته ځي اوبه راوړي یا پټو کې کار کول یا همدارنګه چرګان ساتل یا غوجله چول چې دا هم د نارینه د بهر د کار یوه برخه ده ولې د نارینه ټول دغه کارونه په ښځو باندې ورچولې دي
خدای فکر کوي چې دوی هم د ښځې یعنی دوی باید کار وکړي ښځې باید کار وکړي یعنی خو ما وایم چې خلاصه چې دوی هغه حقونه چې باید یعنی دا حق نه ده چې ښځه بیرون لاړ شي هغه کارونه چې د نر دي نارینه باید وکړي هغه ښځه بیکار کوي ځکه ښځې ته دلته د هېڅ ښځه د ښځې په سترګه نه کتل کېږي اصلا دوی ته فکر کوي چې دوی یو نوکري دي یعنی کدوی ته دلته سم تحصیل یا د تعلیم برخه دلته نشي وای نو اټ کلا بخه دلته دغه سم مشکلات متسره نه وای مخشوي د دوی علت هم دغه عدد نه پوهی چې دوی نارینه نه پوهی دلته د تعلیم برخه نشته په کلیو کې په افغانستان کې په ډیری کلیو کې په ډیری ولایتو کې حتی ډیری کارونه د نارینه خدای باندې ښځې کوي بغیر له دې نه چې یعنی ګودر ته لاړ شي اوبه راوړي پټۍ کې کار وکړي همداسې بوټی د موږ چورته چې دا لرګي او خاص چې راټولوي دغه ته په غرونو کې یعنی دغه مال حیوانات یعنی د مال رمه چې پی د ټول یعنی دا د نارینه و کار ده خو متاسفانه چې د ښځې دې ته مخه کړې ده نو د خپل ورځني ژوند د تیرولو په خاطر باندې د خپل نفقې د راوړلو په خاطر باندې دلته د دوی مشکلات سره مخ دي.
زینب جانې دا دومره کارونه چې ښځې کې نارینه څه کوي؟
نارینه سیال صاحب هغه په کور کې ورته ځانونه خان نیولی دي وایي چې زه خو خان یم کنه خو خانتوب په دې باندې نه کېږي چې دوی ځان ته ملک ووایي دوی ځان ته خان ووایي چې زه خان یم یعنې زه ملک یم زه دا کارونه باید ونه کړم په دې باندې شرمېږي نو د دې په ځای چې هغه ونه شرمېږي دا کارونه نه کوي نو هغه اخلي نو په ښځو باندې اچوي چې ښځې باید انجام کړي یا ښځې باید وکړي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم زینب جانې ورځم فضیلې تاسو راته وایي تاسو یادونه وکړه چې خوان وفات شوی دی او اوس د دوه لورګانو سره د ژوند کوي هغه مهال چې خوان ژوندی و څومره مو کارونه سره ویشلی و څومره مو دا کارونه تقسیم کړي و تا هغه وخت کور کې څه کول او خوان د بهر کم کم کار کوله؟
کله بیرون تلو زه به هم سره تللم دا غوا او دا شینه کارونه به ما کول هغه هم به کول سینه چې یوازې په ما او بیا هم هغه مشکلات چې په خزه باندې وي لکه د کور کار مکمل هغه خزه کوي او بیرون چې سړی وي هغه سره هم وګورو بیرون وي دغه مشکلاتونه زما خاوند سره هم مالاله او اوس هم به ماله چې د دوه لورګانو سره یوازې ژوند کوم هغه وخت هم مشکلات وو اوس بیا هم.
فضیله جانې د خپل ژوند کیسه دې راته وکړه څو کلن وي چې واده یې کړې او کله دې چې واده کولی درنه پوښتنه یې کړې وه چې چاته دې ورکوي دا لږ څه خوښ ده که نه؟
زما د ژوند په اړه یعنی د کله چې واده کېدلم دیارلس کلن عمر مې و بس دا پوښتنې مانه نه و شوي ځکه خو دا د کلي رواجونه دي چې وایي د جنینه والی پوښتنه کوي د مور پلار په خوښه باید یو چیرته واده شي د مور پلار په خوښه چې نه وي بیا د جنۍ او د هلک واده نه شي کېدلی ځکه دغه مشکلات دي کلي کو بد ورکول دي لکه د هلک په بد کې هم جنۍ سوځېږي او دا پوښتنې کولو په هکله چې یعنې جنۍ واده وکړي خپل په خوښه نه وي د مور پلار په خوښه وي دغه مشکلات شته.
بیا چې د مور پلار په خوښه د واده وکړه عمر دم ډېر کم و چې را واده شوې بیا خوند په کور کې د پاغې دیارلس کلنۍ عمر کې څه کار کولو تا ته څه کار زده و که نه؟
بس کار خو مې زه نه و دیارلس کلن عمر خو یعنی دې وخت کې دیارلس کلن عمر هېڅ شی مې دغه خپله ماشوم وي خان په کور کې هر کار ما کوو څه چې هغو کوو ما هم ورسره کوو هغوی ته مې کتل هماغه کار ما کوو دې کار راته وښوده چې دغه کارونه ته به کوې بیا مجبور وم نو چې کوله مې یا نه کوله هغه کار به مې کوو.
ډېره زیاته مننه فضیله جانې بیرته به تاسو راشم. نور جهان که تاسو راته وایي تاسو هم د کلي ژوند کتلی دی هلته په ټوله کې د غنجونو چې رالویږي او بیا بیرته داسې لکه څنګه چې د فضیله جانې یادونه وکړه دیارلس څوارلس کلنۍ کې بیرته ودیږي بیا هم هغه خپله مور کېږي بیا مسؤلیت هم داسې پاتې کېږي دغه وضعیت تاسو په سترګو کتلی اوس مو زده کړې کړی دي څه تصمیم مو نیولی ده چې د دې وضعیت د بدلون لپاره په خپل کلي کې څه وکړي او داسې څه فکر درسره شته چې دا خلک که چیرې ته ورته وای چې دا ښه کار نه ده چې نجلۍ دومره کم سن کې څوک واده کړي خلک به یې درسره ومني که نه؟
ولې نه دا طبیعت خو لکه ما اوس نه شروع کړې زه ډېر زیات هلته فعالیت کوم کوشش کوم چې د دې دغه نه خلک وژغورم خو بیا هم زما خپله خویندې چې هغه وخت زه لکه وړه وم زما خپله خویندې څوارلس کلنۍ کې واده شوې دي اوس هم ډېری خلک همدا رواج لري په کم عمر کې جونې ورکوي حتی د خپل واده تر ورځې پورې هغه چې نه د خپل دغه نه خبر نه وي کوژدې ورکړې نه چې کله واده کېږي په هغه ورځ خبرېږي نو په کلي کې داسې یو رواج دی.
اوس په ټوله کې ستاسې په کلي کې وضعیت څنګه دی څه بدلون نه دی راغلی؟
هو نسبت پخوا ته لږ بدلون راغلی ځکه پخوا بیخي پوښتنه نه کېده زما داسې یو ملګری م وي
چې د واده تر ورځې پورې تاسو باور کوي هغه د خپل د ورکړې نه هیڅ شي نه خبره نه و چې کومه ورځ دې پسې واده راتل هغه ورځ دا خبره شوې داسې ملګري مې شته خو اوس چې دی نسبت پخوا ته لږ ترقي شوې او کله چې چینې ورکوي نو حتما ورنه پوښتنه کوي مګر پخوا نه کوي
یعنی ساسی په سیمه کې اوس پلارونه خپل لورګان پښتنه کوي چې دا لږ د خوښیږي نه د خوښیږي کنجلې نه و کې بیا څه کوي
بیا تصمیم نیسي نه ورکوي اوس ښه ده
ولور پاړه راته وایي څومره پیسې بیا په نجونو باندې دوی اخلي
ولور داسې زموږ ځای کې خوش پګ لکه کلدار پورې اخلي
نارینه چې هلته د تاسې مخکې یادونه وکړه د اړیکې یا په پټو کې کار کوي بیا دا پیسې پوره کولی شي که نه شي پوره کولی بیا څه کوي دوی کوم طرف ته ځي که نه ځي
هو پوره کولی شي هغوی خپل داسې کوي یو لور بل ځای کې ورکوي هغې پیسې اخلي دې کې ورکوي خو یو کار جوړوي دا پیسې پوره کوي نو
فضیله جانې که تاسې راته وایي تاسې چې کله واده کولو پلار کور مو در باندې څومره روپۍ اخیستې وې
پلار کور مې والله دغه اکسکت خبره اوسه پورې ما نه پټ دی زه خبر نه یم چې څو روپۍ اخیستې خو پیسې اخیستل شوې دي په ما یعنی دونه کم عمر کې او په واده شوي سړي سره بې پیسو نه کېږي یعنی هغې به پیسې ورکړي چې دی ورکړي ما
فضیله جانې اوس د غزوانانو ته چې ګورې په ځانګړي ډول حتمن د ښار نه د کلي نه لرې په ښار کې به خپل خپلوان لرې هغوی به دې کله کتلی وي نجونو ودونه به دې هم کتلی وي د هلکانو ودونه به دې هم کتلی وي کله چې داسې یو وضعیت ګورې زړه دې نه راځي چې کاشکې دغه مرحله بېرته راتاوېدلی چې تام هم داسې په خپل زړه او په خپله خوښه واده کړی وي او په کراره چې لږ عمر ډېر شوی وی او اوس دې چې خپلې لورګانې دي دوی ته دې څه تصمیم نیولی
بس هغه څه چې په ما تېر شو اوس دې ته مې داسې تصمیم نیولی چې زه خپله یو مور یم په ما څه چې تېر شوي دي نه غواړم چې په دې باندې تېر شي دغه تصمیم نیولی دی یعنی چې زما ژوند خراب شو د دې ژوند نه شم خرابولی دونه کم عمر کې وادونه او دونه بې پښتنه واده یعنی بې عمرې واده ته برابر نه دې شیانو ته مې پام دی
خو په کلي کې کدی ستونزې پاړم راته وایي کله چې نجلۍ لږ یو څه عمرې شلو نه و راوړي بیا ورته وایي چې زړه شوه په کور پاتې ده که چېرې داسې یو ستونزې سره مخ شي بیا به څه کوي او هغه نجونې چې لا په کور پاتې دي عمرونه یې له شلو ډېرې دي بیا خلک زړه ښه کوي چې وې کړي که نه
بس هغې بېچارګیان هم وایي چې نه د دې عمر خو ډېر شوی دی زړه شوی ده په کور ناسته ده یا خبره به وي د دې منځ کې چې دا جنۍ نه ورکوي کور کې زړه کړې ده دغه خبرې دي په کلي کې
بیا خلک څه کوي دا همداسې نجونې چې هغوی لږ عمر ډېر اوښتی وي چې پاتې وي هغه بیا خلک نه کوي همداسې پاتې وي
هغوی بېچارګیان دی پیدا کېږي یا په ونه باندې یا به د سړي ښځه مړه وي مجبوریت دپاره هغه ښځه هغه جنۍ کې ځان ته نکاح کوي دغه مشکلات بیا شته دغه جنۍ خوښوي یا نه وي بیا بس د کورنۍ یو دغه برابر شي چې دا خو په کور زړه شو دی باید خپل کور جوړ کړي دا باید ورکړو دغه مشکلات بیا په جنۍ باندې راځي
د ستونزو په اړه راته وایي د پیغلو نجونو په ځانګړي ډول هغوی چې په کورونو کې ناستې وي لکه وریندارګانې کور کې وي او هلته بیا پیغلې اندریان د دغې ښځې وي د دې نجونو ژوند څومره سخت وي چې لا ورته سړی نه پیدا کېږي چې ورکړي
دا غو ځان هو بیا هم څنګه د چې په کور کې ورندارګانی ژوند خراب دی یعنی د کور کار هم ډيري ورندارې د سناسي چې زړه د خو انګورم د کور دا اندروګان څه لپاره دی باید د کور کارو کې د کور کې غلي دي کارو کې دا مشکلاتونه وی یعنی د مکتب لحاظ نه د هر څه نه بیت پاتې کیږي ځکه چې وای دا د کور کې غلي باید ټول کارو کې او د ورندار خو بس بیا ماشوم باندې شي یا د پلار کوري چلار شي او پیغلی جنکیان بیا همدې کې سوځي بیچاره یعنی هم د قرآن شریف نه پاتې کېږي دین نه پاتې کېږي او د بیرون تګ راتګ نه هر څه نه بیچاره ګیان کور کې پاتې نو
فضیله جانې ستونزې چیرته ده ځکه چې ورندار هم یوه ښځه وي او اندرور هم یوه ښځه ده دوی ولې په خپلو کې بیا یو بل باندې دومره زیاتی کوي دونه یو بل سره تیری کوي چې هغه ټول کار په اندرور اچوي ورندار ځي یا کله اندرور ظالمه شي په ورندار باندې دلته دا ولې د یو ښځه په بل باندې داسې ظلم کوي داسې ورسره زیاتی کوي
خو همدغه متاسفانه چې هر یو په کور کې خپل انګور یا ورندار په کور کې لري څه چې په هغې تېر شوي د هغه په بل کور کې چې واده شي د کور تربیه هغې ته هماغسې ورکول شوي چې څه په د خپلې ورندارې په هغې تېر کړي بیا خپل په اندروګانې هماغسې کوي
چې یعنی په هغې په پلار په کور کې په هغې باندې وراندارګانې تېر کړي، بیا بل کور ته چې هغه پېغله واده شي هماغه خوی په هغې باندې په ما باندې وراندار دغه کارونه کړي دي، باید زه هم هماغه کې اوسم ځکه چې زه هم خو انګورم په دې کور کې اوس. دغه مشکلات دي
دې برخه کې ستاسې پان باندې ستونزه چیرته ده؟ شدید دا چې نجلۍ خپله سختي کتلې وي، بیا چې هغه خپله ورېندار شي په خپلې اندروګانې باندې داسې سخته راولي، دا هم فکر کوي چې لته ناپوهي ده چې دوی زده کړې نه دي کړي که بل څه ستونزه هم شته؟ ده
بالکل بالکل، دا خو علت ناپوهي ده که چېرته دوی د مکتب دپاره یا د یو چېرته بیرون وتلو دپاره یو زمینه دوی ته مساعد وي یا بیرون خلک لیدلو ته یو بل سړی وګوري سترګې خلاصېږي ګوري یو بل، او په کور کې چې پاتې نو څلور دیوالونه بس په حصه کړي، او بیرون تګ راتګ لپاره دی بیچارهګان محروم دي چې قلال په کور کې ناست دی سم نه ګوري، صرف همدا د کور جنجال دی جارو دی دا غوجل پاکول دي دغه ډوډۍ پخول دي دغه کارونو کې مصروفي، او د بیرون تګ دپاره یې او دغه ورته نه برابرېږي، یا د کور مشر نه پرېږدي هغې ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید بیرون لاړ شي، ځکه چې دا د کور پېغله ده، دا د کور نه وځي بیرون به ورپسې نمبدي کېږي یا به څوک خبرې کوي، دغه مشکلاتونه ډېر دي، دغه احساس د کور په مشرانو کې نشته.
مننه فضیله جان، تاسو به تر اوسه مغل نور جهان که تاسو راته وای په کورنیو کې تاسو به هم دا وضعیت ډیر زیات کتلی وي، سربیره پر دې چې انجلۍ ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د انتخاب حق نه ورکول کیږي، د تصمیم نیونه ورسره نه شریکیږي، یو بله مسله زه غواړم له تاسو وپوښتم، په کلو کې یا په ټوله کې دغه مسله یو څه پراخه ده چې د کور نارینه زیاتره وخت چې مشکلات رامنځته کیږي ښځینه که هغه خور وي که هغه مېرمن وي وار ور باندې کوي وهلم او ټکولم پکې وي، دا مسله څومره تاسو ته ایدوي چې دا په کلو کې مشته ده؟
تو خوس لګرا کم شوی مګر شته دی، بس یو عادي خبره چې یو خاون غوسه وي یا یو خخه یو خبره و کې خاون باندې بد او لګي بس هغه باندې وال گزار وهل ټکول دا خزه لپاره دی.
د د د ورونو په اړه ته وایې غوي مخویندو سره هم داسې پرخورد کوي؟
نه نه ورور فکر نه کوم که اوس وخت کې وي، ځکه چې ما ډېر داسې لیدلي چې ورونه خویندو ته بیا مینه ورکوي مګر خاوند ښځه وهي، دا خبره شته.
که د کلي د ژوند د پخو اړخونو را سره خبرې وکړي، سربیره پر دې چې دا ستونزې چې تاسو یو فضیله جان یادې کړې په کلي کې به وي، ښه والی د ژوند هلته څه دی او داسې څه ښایسته دي په کلي کې چې هغه کلیوالې ښځې له هغې خوند اخیستلی شي؟
یو خوال ته چې دی لکه تګ را تګ په آزاد ډول دی، رش نشته، بل چې دی منظرې ښایسته دي، اوبو ته ځي په آزاد ډول لکه ښځې ګرځي لکه د ښار غوندې ژوند نه دی قید ژوند، نو دغه یې ښکلی دي، نو ښایسته نشته.
او سربیره پر دې چې ستاسو په شینوارو کې ښوونځي نه و، په نورو ولسوالیو کې چې تاسو سره نږدې وي هم نجونې همداسې له زده کړو محرومې وي، دوی نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
او بالکل، مونږ سره چې کومې ولسوالې دي لکه نازیان دی، عبدالخیل دی، همداسې نورې دي، په ټولو کې تر اوسه پورې ښوونځي نشته، اوس خو بیخي نشته خو پخوا هم نه و.
نورجهان کدام را ته وایي چې ستاسې په سیمه کې دغه ښوونځي بند دي، زده کړې نشته، دا نجونې زده کړې نشي کولی، کله چې یو مېرمن ناروغه کیږي ته وایو چې یو انجلۍ ناروغه کیږي یا هغه داسې ناروغي ولري چې یوازې کولی شي ښځینه ډاکټرې ته ووایي، یا د یوې ښځې ماشوم پیدا کیږي، دوی بیا چیرته ځي؟
ځینې زمونږ په کلي کې که ووایم یو دوه پاکستاني ډاکټرې پاکستان نه راغلي دي چې اره کم قیمته دوا خرڅوي، هر څومره پیسې اخلي څوک څه ویلی نه شي، خپل وطن ته ګټه کوي، پیسې دې ځای نه وړي، هلته خپل وطن ورباندې جوړوي، نو راځي د پاکستان نه زیاتره ډاکټرانې راځي زمونږ په کلي کې مینخانې جوړوي، ام هغوی ته ځي ټول خلک،
هغوی ته بیا د ساسې د سیمې نارینه خو څه مشکل نه جوړوي او ورته نه وایي چې مخ پټ کوي؟
نه نه هغه څه مشکل نشته، بس خزینه ډاکټرانی دي لکه خزینه پاکستانی ډاکټرانی راځي زموږ په کلی کې فعالیت کوي.
مننه فضیله جان، تاسو راته وایي تاسو خود به ماشومان هم لرئ، ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ هغه هلته هم چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، هلته هم د نورو هېوادونو نه ښځې راځي کار کوي، پاکستان نه راځي که نه افغانانې ډاکټران شته؟ ده
بس داسې فکر وکړه چې یعنی هغوی هم دا خبره ده خور رښتیا ده چې د بل ملک نه راځي دلته، ځان نه ډاکټر خپل ډاکټر یعنی الته تعلیم تحصیل هر څه زده کړی دي. زمونږ په وطن کې متاسفانه چې دغه شین خزینه نارینه خودونه نه د خزینه ډاکټران یعنی کم دي نشي کولای چې خپل تحصیلات مخې ته ویسي. هغه ځینې داسي دلته ډاکټر یو بس مونږ هم هغې ته ځو دوا اخلو بیرته کور ته راځو. مونږ مجبور استو چې هم هغې نه دوا واخلو ځکه چې زمونږ په کلي کې بل ډاکټر نه ښار طرف ته نه شو وتلی د کور مشکلات دي.
فضل جانې تاسو مکله بیا نارینه ته د دې یادونه نه کوئ چې دا ګوره د بلې وطن نه ښځه راغلې ده خپل وطنې پریښی ده راغلې زموږ په لرې پرته سیمه کې کار کوي پیسې ګټي که چېرې زموږ اولادونه درس وایي یا موږ درس وایو دغه مسلې تاسو ورته نه یادوئ؟
دغه مسلې چې مونږ یاد کړو هغه وایي چې مونږ د کلي خلک استو هغه په ښار کې زیات شوي لوی شوي هغه اقتصادي وضعیت ښه و چې کړی ده تحصیل او دغه مشکلاتونه دي. نو زه به تاسو وایم دا د ښار او کلي دغه کې یو څه فرق شته چې وایي د کلي او ښار کې یعنی تحصیلات د خزینه شي کولای دونه خار طرف ته چلا شي خاریان ام مکتب ویلی شي.
په کلي کې دولتي ښوونځي خو ټول مفت دي چانه خو پیسې نه اخلي کنه کتاب هم ورکوي ورپسې
دا خبره ده صحیح ده. ښوونځي ته تګ راتګ یعنی هغه نجونې ځي چې عمرونه یې کم وي چې لږ عمر یې د 12 کال شو کورنۍ کې مشکلات پیدا کیږي وایي باید دا ښځه کور نه ونوځي دا جنۍ پیغله شوې ده بیرون ونوځي دروازې نه ونوځي چې هلکان دی لاره کې څوک ورته چې نه وای اوس خو خبره ده یاده شو له تختول دي دغه شي نه ډیر زیات دي دغه کار ستونزمن دی.
دا تختول د چا د خوانه کې خو دا خو د ټول دی یو کلی خلک دی یو بل پیژني څوک نه بیا د انجونې تختی
بس دا هو بیا د کلی مشکلات ډیر کنه یا په خوانی دښمنی یا په زموکو دښمنی یا په همدا تختول را تختول دښمنی دغه شی نه مشکلات اوس د اوسنی نسل ته د پیهیږي.
نورجهان که تاسې مراته ستاسې په کلي کې ممدا خبره ده چې بیا نجلۍ نه پرېږدي لکه هغه نورو خلکو غوندې چې راغلي دي دلته کار کوي دوی مورته همدا دلیل راوړي چې نجلۍ باندې څه ونهشي بهار یا څوک یې ونه تښتي یا دوی دښمنیان لري ورورې بل ځای کې نفر وژلی وي یېرېږي چې بیا خورې څوک د ده په بدل کې ونیسي همدا کیسه وي؟
نه نه زمونږ کلي کې بیا دا کیسه نشته خو زمونږ کلي کې مسله دا ده چې ښځینه استادانې نشته چې مکتب ته ورشي. که چېرته ښځینه استادانې وای نو ټولو به تعلیم کول مګر مدرسې شته تقریبا داسې مدرسې هم شته چې یو مدرسه 2000 شاګردان لري هلته ځي سهار نه تر 12 پورې دو نه تر مازدیګر 15 پورې مګر مکتب کې خزینه او سازان نشته چې دوی لاړ شي.
په ټوله کې دا کوم کسان چې ستاسې په څیر باندې ښار ته یو څه راوتې دي زده کړې کړې دي ته دوی نه بیرته کوم څوک مو کلي ته درګرځېدلې دي چې هلته کار وکړي کنه؟
نو زمون کلی که خو هیڅوک ترسه دلته راغلی نه ده چې تعلیم وکړي یوازینې زه یم.
په ټوله کې ستاسې په سیمه کې کله چې دغه د واده مسله کېږي یا مخکې چې فضیله جان یادونه وکړه زیاتره نجونې په بدو کې ورکول کېږي کله چې دغسې د دښمنۍ مسله راپورته کېږي عموما قرباني نجونې وي که نه د پیسو په بدل کې هم دغه خبرې خلاصېدی شي؟
نه نه اوس په خو به زیاتره به چونې قرباني وي مګر اوس چې دی د پیسو په بدل کې دا مسلې ختمیږي مګر جنکه د دې قرباني نه کیږي زمونږ په کلي کې څومره چې مالې دلی
مننه. وربه شو زمکه بلې قدرمنې ملمنې قمر نیازی ته اغلی نیازی تاسې مستړي بشي په خیر اغلی اغلی نیازی نن د موضوع د پروګرام د اکتوبر د 15 د کلیواله خوځو د نړیواله ورځې په مناسبت نن دا پروګرام د شبک په دې کې د کلیواله خوځو ژوند ته تم کې ګوښه دوی څه ستونزې لري او په ټوله کې د دوی ژوند څنګه د یو په تصمیم نیونه کې څومره حق ورکول کیږي تاسو ته خپل نظر وایي تاسو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیواله خوځو ژوند څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریق د رادیو د طریق څخه ټول کلیوالو خزو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم او دا چې همون کلیوالي خزي خپل په دا ورځ په دغه خپل حق او حقوق خبر هم نه دي او منځل خو لري خبره ده دا ورځ به موږ د دې په نامه باندې ولمانزو او دوی ته به مبارکیان وړاندې کو. دقیقا زمون کلیوالی خوندې خپل د حق او حقوق څخه محروم پاتې دي تل، او داسې حقونه چې د هغوی د ژوند اولویت ته ژوند حق ده، لکه د صحت حق ده، لکه د ښه خواړه یا صحي خواړه حق ده، او که د تعلیم حق ده، که د کار حق ده، په دغه ټولو کې ښځې همیشه محرومې پاتې سوي دي په افغانستان کې، افغاني مېرمنې، خو بالخصوص د کلیو ښځې. د کلي ښځې خو نه د صحي لحاظ څخه هغوی بیچارهګان کوم توجه ورته کېږي، شاقه کارونه ورباندې کېږي. د کلی په سطح چې هر کار دوی ته راځي سي، دوی نه وایي، خپل هم خپل ځان، خپل د خاوند لپاره، خپل د اولادونو لپاره سپر جوړي، او ورسره یو اوجه په اوجه کار کوي، زحمت باسي، تر څو چې هغوی ته دا احساس ورکړي چې زه شته یم، زما وجود ستاسې لپاره یو پناهګاه ده، زه ستاسې لپاره سیوری یم. همیشه قرباني ورکړې ده، همیشه قرباني ورکوي، او همیشه همداسي په قرباني ورکولو باندې د دنیا څخه ځي، او حتی چې ځي هم بیا یې نو هغه یادې فقط پاتې سي د اولادو سره. نو دغسې حقونو څخه تل زموږ کلیوالي مېرمنې محرومې پاتې سوي دي، چې ډېر د تاسف ځای ده.
اخلی نیازه از موږ دلته دوه قدرمنې میلمنې شته د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه موږ سره خبرې کوي. دوی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه سربیره پر دې چې دوی له تعلیمه محرومې دي، په کورونو کې د کور د کار سربیره مثلا بهر کې کار کول هم د دوی د ژوند د کارونو یوه برخه ده. زما پوښتنه دا ده، تاسې به هم حتما افغانستان کې دا وضعیت کتلی وي، ګیله ووایمه، پوښتنه ووایمه چې دغه په لرو پرتو سیمو کې بیا نارینه څه کوي چې که ښځه هم د کور کار کوي، هم غوجله چوي، او هم غوا ساتي، هم چرګان ساتي، نو دا نارینه څه کوي؟
هغه نارینه و ته خو لکه څرنګه چې زه خپله د هلمند ولایت څخه یم، هلمند ولایت کې د لرې پرتو سیمو کې زه همیشه تګ راتګ کلیوالو سره لرم، دوستانو سره، ځکه چې موږ خپله د کلي خلک یو. نو چې کله تګ راتګ و د دې وضعیت وینو او دغه حالتونه څیړو، مرد سالاري هغه انتها درجې ته رسېدلې دی. یو خو موږ پښتانه یو، بل نو بیا شکر د علم او د تعلیم څخه هم لږ ذره لرې پاتې یو، چې متاسفانه د ډیر درد د خبره کوم، چې دا اوس مې هم په زړه کې هغه درد لمبه کوي چې زه ما د دوی ژوند لیدلی ده. هغوی داسې فکر کوي چې زه په دغه نر یم چې کوم ښځه، کوم سړی وایي خپل ښځې ته هګۍ راوړلې ولول ده راچوه چې زه په میله کې خرڅومه، هغه ښځې په کلي به هګۍ رانیوله، وبه یې شوله، پیاز پوستکی ورواچوه، بوس ورواچوه، زیړې یې کوه، ګلابي یې کوه، بنجاڼي یې کوه. بله ورځ خپل د خاوند نه پوښتنه وکړه، وایي دا هګۍ ته په څو خرڅوې په بازار کې په دا میله کې، څونه ګټه دې کړې ده؟ هغه سر پیسې ورته راویسته، ده ورته وویل ولې ګټه دې نه ده کړې؟ ولته ګټه څه کوې ښځې؟ ولته پر دغه خوشحاله اوسه چې د تجار مینه یې، په دغه خوشحاله اوسه. نو زموږ په کلیوالي ژوند کې داسې یو دغه د نارینه په دغه وایي تاسې په دغه خوشحاله اوسئ چې مونږ تاسې خاوندان یو، تاسې مونږ مېرمنې یاستئ. نور نو دوه درې ود کړې په کور کې راوستې، دوه درې خپل په مابینځو کې چې هغه مشکلات لري، هغه مشکلات ده چې زموږ بیبیانو نه ده منلې، هغه خپل منځي مشکلات خو یې پرېږده، د کور کار خو یې چې د غاړې ده، کور غوا او غړک او ډوډۍ پخول او دانو د مالداری او د شین خو د غاړې ده، د باندې څخه بوټي راوړلې د غاړې ده، د غوا او خوسي ته واخه راوړلې، شپشت راوړل د د غاړې ده. یار لاله خوشحال نه نو چې د خپل په کور کې درې څلور دغه لري ودونه لري، په مجلس کې په واجد کې نو می حاجی صاحب ډېر په قدر باندې اخیستل کیږي، چې حاجی صاحب خو ولاد درې څلور کورداري لري په کور کې، ټول هغه د نفقه اور کې ټول ته د غوی نه د خبر چې د غوی سر پټ د پخې پټې دي، چپلې لري نه لري، زړونه یې څونه تناکې دي، پخې خوې پرې د لاسونو پخې خوې پرې د زړونه یې څومره تناکې لري، هغه څوک نه ویني. نو دغه سي شکوا او دغه سي ګله همیشه مونږ خزي خپل د تقدیر کوي، هغه وایي چې الله پاک مونږ ته دغه مونږ په تقدیر کې راکړی ده، دا نه وایي چې دغه مونږ د تقدیر برخه نه ده. مونږ کولای وایي یو پلار سیبونه په خلطه کې راوړل یو چنجن سیب یو لور پورته کړ یو خسی به بل لور پورته کړ ولزه زوی ستا په دغه په نصیب کې وو هغه ورته ول نه پلار ولزه دا اوس کولای سم چې هغه بل خسی واخم زه د خپل تقدیر بدل کړم نو یو مونږ خزی په دغه نه پوهېږي چې خپل تقدیر مونږ خپله بدلولی سو مونږ خپل ځان د حق لپاره چې خپل غږ اوچت وو
هغه نیازی دلته یو پوښتنه کوم د زموږ میلمنو مخکې یادونه وکړه چې په کلي کې ستونزه دا ده کله چې نجلۍ غټېږي که ښوونځی شته نو هغې ته تک ځکه ستونزمن ده چې یا په کلي کې دښمني یا هغه کورنۍ لري یا نورې ستونزې جوړېږي تختول وي یا بله څه کیسه وي نو دا نجونې نه شي کولی په داسې وضعیت کې بیا څه وکړي څومره کورنۍ ضرور ده چې دغه نارینه چې په همدغه مرسالاره ټولنه کې دوی ته څومره په کار ده چې د ښځو د ودې لپاره کار وکړي
لري مسؤلیت لري مګر دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت چې هغوی ته راجي کېږي هغوی یې په ځان باندې نه مني هغه وایي ته ښځه یا د کور ده یا د ګور هر په کور کې کښېنه مه وځه څه خدای در باندې راوړی که د مسجد ته یې واستوي چې لږ زره جلۍ غټه سوله وایي جلۍ خدای خپله وویني هلته په مسجد کې چې یا ملا مسخره کوي یا لکان یو تر بله سره په دا جلۍ باندې یو مسخره وکړي یا یې ټکرۍ لوېدلې یا یو څه شی سوي یا یو چا یو خرابه خبره ورته کړي کمځای ورته کړي پلار یې چې کور ته راسي له خپل ښځې ته وایي چې نور دا مسجد ته وانسته بس د بالا دغونه یې زده کړې ده خدای یې پېژنده د نور کېږم پلا پتا پورې اړه لري کې نه د پېژندلې یم نور یې مسجد ته وانسته مسجد ته نه لېږي د سینه کې چې خپل ښځې ته وایي چې ته مورا ته ورسه مورا څخه پوښتنه وکړه چې د مورا تلاوت زده دغه جلۍ ورسره شاګرد که چې یو شی زده کړي دوی خپل دښمنیانې هم خپل په لورګانو باندې خلاصوي خپل دوستیانې هم په لورګانو باندې کوي حتی اوس دغه بزنس او دغه کاروبار هم د ښځو په سر باندې کېږي که دوه نفره قاچاقبران خپل په مابینځ کې هر مشکل ولري کوشش کوي چې خپل په منځ کې رشته داري وکړي تر څو چې دغه مشکل یې حل شي د سرمایې مشکل یې حل شي نو خپل لور دغه زوی ته ورکوي دغه لور خپل زوی ته کوي بیا نو د دې مابینځي مشکل خلاص شو دلته د اولادونو په منځ کې مشکلات شروع شو دغه ټول ناخوالې د دغه مرسالار ټولنې دغه زاړه فکرونو څخه دي دغه ناپوهي څخه ده دا ټول ناخوالې په ټولنه کې شته دي د دې څخه موږ هیڅ سترګې نه سو پټولای دوی دښمنیانې د چا سره لري که بد د چا سره لري په هغه بد کې مو بیا خپل لور ورکوي که هغه معامله په پیسو باندې حل شي د دوی سره بیا هغه وخت کې لاس کې پیسې نه وي بیا مجبوره دي نو چې زه ښکه لور لري نو هغه پیسه ده سرمایه ده هغه باندې به معامله وکړو معامله خلاصه کړي دغه حتی دا چې اوس په دغه لرو پرتو سیمو کې که یو څوک دوه درې ودونه لري یو بل واده هم د یو بل دوست لور په دې خاطر کوي چې هغه ته فرض مثال په کاروبار کې یو څه روپۍ ورته ورکړي یا یو وخت په مځکه کې ورسره یو پلوان شریکي لري نه غواړي چې هغه پلوان شریکي کې هغه حق کې هغه میراث کې هغه د حق ویسي دوی څخه نو وایي پرېږده چې په میراث کې راسره شریک ده په وینه کې دیم راسره شریک سي په مینه کې دیم راسره شریک سي دستي خپل لور ورته په نکاح ورکوي دې ته نه ګوري چې هغه سړی دوه درې ودونه لري دغه تا لور د هغه د مسیح په ځای ده ولې ورته ورکوي دغه فکر نسته دا مفکوره د خلکو سره نسته دغه ذهنیت د خلکو سره نسته ځکه چې پوهه نسته
څنګه له منځه وړلی شو دغه وضعیت څنګه راخه کولی شو د اقل شو د دغې بد وضعیت نه خلک ووځي
په لومړي سر کې ذهنیت جوړونه ډیر مهم ده ځکه چې هغه پخوانی خلکو ته خو اوس موږ برته پوهه نه سو انتقالولی که اوس یو څه پخوانی خلکو ته یو څه ووایي هغه درته وایي اول د سي په ځواب کې دا درته وایي چې ته اوس دونه سولی چې ماته راشه موږ عمرونه تیر کړي دي موږ تاریخونه تیر کړي دي موږ تجربې لرو وایي څه خبره یم تجربه کار ته ولاړ سه و ډاکټر ته او د ځانه دلایل او منطق لري چې درسره بیانوي هغوی ته پوهه خو هېڅ په هېڅ صورت باندې اوس د پوهې فرصت هم نشته چې ورته انتقالې کړي او نه کېږي هم امکان هم نه لري خو فقط آګاهي ورته ورکولی سو آګاهي یعنې د تجاربو چې په تجاربو باندې ثابت شوي دي هغه تجربې دوی ته باید وښودل سي چې فلان دوست دي فلان قوم دي فلان خپلوان دي چې دغه مصیبت سره ګرفتار سو دغه مشکل یې ولیدله نو ته باید کوشش وکړې چې تر څو دغه مشکل مخنیوی وسي دغه مشکل د مخنیوی لپاره باید څه وکړو باید دغه نور نوي نسلونو ته باید فرصت ورکړو تر څو چې دوی دغه ښکار نسي دغه نور زامن خو دي ورکه ته خو مشوره ورته ورکه د لوکانو ته د دوی سره خلاص ک د خزو سره خلاص ک په کل کې آگاهی چې مونږ ورته وایو اما په هونه دغه ورته تر سره شي او د تعلیم فرصت ترته برابر شي ترڅو چې دغه فرسوده او پخوانی رواجونه چې خوله په خوله تر وسه پورې انتقال شوي دي او تر وسه پورې هم مونږ دغه محدودیتونو ښکار یو او تر وسه پورې هم په مونږ باندې هغه تحمیلیږي ترڅو چې هغه له منځه ولاړ شي دغه فرهنګ د منځه لار نسی دغه فرهنګ د صحنې څخه هیڅ نسی دغه ذهنیتونه جوړ نسی دا به همدغه سي دوام ولري او همدغه سي به همیشه به خزي قرباني ورکړي
مدنه کور ودان غلی قمر نیازی له تاسو څخه فضیله جانې که تاسو راته وایي تاسو دوه لورګانې لري ستاسو په ان باندې څه کول پکار دي دغه بد فرهنګونه چې په کلو کې ښځې ځورۍ له منځه لاړ شي او میرمنې د قل وکولی شي نجونې د قل وکولی شي په دغه سیمو کې آرامه ژوند وکړي څه کول پکار دي تاسو په کلي کې ژوند کوئ هغه وضعیت مو کتلی دی له نږدې اوسېږي ستا په نظر باندې څه باید وشي نارینه باید څه رقم ته پوه شي چې هغوی یې د قل پرېږدي ښځې زده کړې وکړي ښځې خپل حقونه استفاده وکړي او په ښځې ډېر کار ونه کړي
هو دغه خبره شته چې نارینه باید دغه منفي فکرونه باید خپل مغزونه لري کی ترڅو چې د ښځو مشکلات لري شي ترڅو چې نارینه دا منفي فکرونه خپل ذهن نه لري نکړي بس دا مشکلات د ښځو سره په کور کې همیشه وي نو ځکه چې دا ټول مشکلات نارینه جوړوي ښځو بیچارهګان د کور کار دی او دا دیگ دی جارو دی ډوډۍ پخول دی دغه شیونه دي نو دا فکرونه د سړو سره یي د نارینه سره باید دغه فکرونه هغوی وکړي ښځه بیچاره څومره ووایي چې یعنې زه آزاد ښځه خو غواړي چې زه آزاد ژوند وکړم بیرون وځم یعنې د ښار خلک وګوري ځانه یو ښه ښځه یا ښه وضعیت د جنۍ وګوري وایي کاشکې زه مام تعلیم کړی وای چې دې غوندې مې د بیرون تګ راته دغه شینه مې کول هغه فکرونه د سړو سره نه وي ښځه یا په کور یا په ګور بس ظلم ستم څونه چې وسه کیږي بس په کور ښځو باندې تیروي نو دغه منفي فکرونه نارینه سره دي ښځې بیچارهګان بس وکړي
په دې هیله چې زموږ د افغانستان نارینه دغه فکر او دغه ذهنیت له ځانه لرې کړي او پرېږدي چې افغان میرمنې لکه څنګه چې دوی د ژوند کولو حق لري او د آرامه ژوند حق لري میرمنو ته هم ورکړي نورجهان له تا هم پروستی وکړي اورم ستا په نظر باندې څه باید وشي چې په کلو کې نجونې وکولی شي هم زده کړې وکړي هم ښه ژوند وکړي
اول خو باید کلي کې چې دی مکتبونه د نجونو لپاره خاص مکتبونه جوړ شي هغې ته ښځینه استادان واستول شي ځکه هیڅ نارینه نه غواړي چې یو پیغله لورې یو نارینه سړي ته ناستوي د هغې نه زده کړه وکړي دا هم لکه د اسلام نه هم لکه لري خبره ده او بل ذهنیتونه باید جوړ شي ذهنیت نه دی جوړ په افغانستان کې بالخصوص د پخوانیو خلکو نو دې لپاره باید ذهنیت ته اړتیا ده چې ذهنیت جوړ شي
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو د فعالې قمر نیازی چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې راغله او همدارنګه د شینوارو څخه د نور جهان شینوار او د بیسودو څخه د فضیلې خاکسار نه نړۍ مننه چې د پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړه له تاسو اورېدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام ښه چاره
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 02 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 02 22 14 45
ازادي راډیو 14 ساعته
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشان سے ہی کڑم دې د ژوند په شان سي وسم تیروم زپ په خپل اگر نه لاړ شم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکھلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پاپا پگور دن نوینا جوندتا ہی سرانا پلنگا رات کی نا.